دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونه
السلام علیکم درنوونکو ز عاشق الله رحیم زو يم په ساعت کې د افغانستان څو خبرونه اوري د طالبانو د رهبری په شورا کې د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د غډلې مشرانو له څو مودې راهیسې د رهبری په غونډو کې ګډون نه دی کړی. د فارن پالیسي مجلې راپور ورکړی دی چې د طالبانو د رهبری چارې اوس د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې دي. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې دا نه مني، خو مبصرین وایي د اختر په پیغام کې په یووالي د طالبانو ډیر زیات ټینګار دا ښیي چې د طالبانو پر رهبری کې اختلافات او تغییر راغلی چې دا به د سولې په پروسه اغیز ولري. بل پلو د افغانستان د سولې د وزارت چارواکي وایي د افغانستان حکومت او طالبان د افغانانو ترمنځ د خبرو په جزئیاتو سره غږیږي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري امریکا ته وویل چې دواړو خواوو د خبرو د پیل کېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي.
عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د مذاکراتو د پیل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي، خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو اوچتولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
د دې خبرو د پیل کېدو لپاره د طالبانو غټ شرط د هغوی د 5000 بندیانو خوشي کول دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه د طالبانو 2018 بندیان خوشي کړي دي او ډېر زر به 290 نور هم خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي دي چې حکومت 2258 بندیان خوشي کړي دي. د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC ویلي دي چې په افغانستان کې کورونا وایروس ډېر چټک خپریږي او شاید دا هیواد د بشري ناورین سره مخ شي. دغ کمیټې نن ویلي دي چې د مې په میاشت کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې 640 یا په 100 کې زیاتې شوې دي. دا کمیټه وایي دا هیواد د کورونا وایروس د نمونو د ټیسټ کولو لږه وړتیا لري او دا په دې معنی چې زیات خلک د معاینې او تشخیص نه پاتې کیږي. همداسې نړیوال سرسلی ویلي دي چې د څو لسیزو جګړو او شخړو وروسته په میلیونونو افغانان غذایي مسؤلیت نه لري او اوس د کورونا وایروس د وبا د اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کړي دي. د دغه سازمان په وینا د کار افغانستان د بشري ناورین سرحد ته نږدې کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې 545 تنه د کورونا په وایروس اخته شوي دي. د روغتیا وزارت نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د وایروس 1118 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې 545 مثبت ثابت شوي دي. او اوس په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 15,050 ته ورسېده. د افغانستان مرکزی ایسایی د هیواد د وګړو شمیر او وضعیت پړه په یو راپور کې ویلي دي چې په روان 1499 لمریز کال کې د افغانستان نفوس 2.9 میلیونه اټکل شوی دی. د مرکزی ایسایی د رسنیو د چارو مشرې میرمن روینا شهابی امریکا غاک اشنا رادیو ته ویلي دي چې د دغه شمیرې څخه 16.8 میلیونه چې 50% کېږي نارینه او 16.1 میلیون چې ټول نفوس 90% کېږي ښځې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي امریکایي د وژلو په ضد او عدالت غوښتنې لپاره مظاهرې په شپږمې شپې هم روانې وي. زرګونو کسانو د واشنگتن ډي سي کې د سپین ماڼۍ په مخ کې او د امریکا په لسګونو نورو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. د لاس انجلنس، شیکاګو، میامی، ډیټرایټ او فلادلفیا په ګډون د متحده ایالاتونو په څ باندې څلوېښت ښارونو کې د ماښام د تیارو له خپرېدو وروسته تر سهاره پورې د په غونډو او د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی. د ټکساس او ورجینیا ایالتونو والیانو اصراري حالت هم اعلان کړی. د سان فرانسیسکو، د لندن بریج د ښار په ګډون په ځینو ښارونو کې تر نامعلومې مودې پورې اضطراري حالت اعلان شوی. لدې هر څه سره سره بیا هم زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو په توقیف کې د جورج فلاید د وژلو د غندلو او عواملونو ته د سزا غوښتلو لپاره مظاهرې کړې دي. په ځینو برخو کې مظاهرچیانو یو شمیر موټرونو او هټیو ته هم اور اچولی دی او لوټ او تالان هم شوی. بل پلو په نیوزیلند کې زرګونو کسانو مظاهره وکړلې او په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي امریکایي د وژل کېدو له امله یې خواشینی ښودلې ده. مظاهره کوونکي د اکلند په ښار کې د امریکا قونسلګری مخه ته راټول شول او ویلې د تورپوستو ژوند مهم دی او د عدالت پرته سوله نشته. د یکشنبه په ورځ په برتانیې، برازیل، کانادا او ځینو نورو هیوادونو کې هم مظاهره شوې دي. د فلوید په مقابل کې د پولیسو چلند حتی د نړۍ د مستبدو نظامونو لکه چین او ایران لخوا هم غندل شوی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. د چین حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی چې له مخې واشنگټن د هانګ کانګ خاص موقف له منځه وړي او په امریکا کې په چینایي محصولونو محدودیتونه لګوي. چینایي چارواکي وایي چې دوی به د امریکا د دغو اعمالو په وړاندې بالمثل عمل وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د امریکا اقدامات د چین په کورنیو چارو کې مداخله وبلله او ویل چې دا د واشنگټن او بیجنګ اړیکو ته زیان رسوي. بل پلو چین په امریکا د خودخواهۍ تور ولګوه. چین دا تور وروسته تر هغه ولګوه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د خپل هیواد اړیکې پرې کوي. ټرمپ پخوا د ملګرو ملتونو په دې ادارې دا تور هم لګولی و چې د چین پلوي ډیره کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لی ژانګ نن په خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه د امریکا د دا شان کړنو سره مخالفت لري چې خودخواهي د مسؤلیت نه تیښته او د نړیوالې همکارۍ زیانمنول دي. امریکا د ایران ساینس پو د بند نه خوشی کوي. ایرانی چارواکوی ټاکل شوی ده چې ساینس پو سیروس ازګری به ډیر زر خپل هیواد ته ستون شي. په امریکا کې یو محکمې په 2014 کال کې په د ایرانی ساینس پو تور لګولی و چې د امریکا د اوهایو ایالت ته د علمي سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ سری معلومات پټ کړي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن په خبري کانفرنس کې وویل چې د ډاکټر ازګری دوسیه په امریکا کې تړل شوی او په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې به هیواد ته ستون شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. د کورونا وایرس د دوشنبه تر سهاره په ټوله نړۍ کې شاوخوا 322,000 کسان مړ کړي دي او 6,118,000 نور یې نیولې دي. دا وایرس تقریبا و میاشتې وړاندې په چین کې پیدا شو، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس د نړۍ 196 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی. د کورونا وایرس د ټولو نه زیات د امریکا متحده ایالات ځپلی دي. د وایرس په امریکا کې د واشنگټن پر وخت د دوشنبه تر سهاره 104,303 کسان مړ کړي دي او 1,090,000 نور یې نیولې دي. او وروستی خبر دا چې برتانیې د نړۍ د وو قدرت لرونکو هیوادونو یا جی وو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو سره مخالفت ښودلی. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن ویلي دي چې حکومت د جی وو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو ملاتړ نه کوي، خو کوم هیواد چې دا ځل د ډلې د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي دا پریکړه به کوي چې کوم هیواد ته د میلمه په توګه بلنه ورکړي. د جی وو غونډه دا ځل په امریکا کې کیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غونډه د سپتمبر تر میاشتې پورې ځنډوي او استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند به هم پکې د ګډون بلنه ورکړي چې د جیوه هیوادونو غړیتوب نه لري. روسیا په 2014 کال کې وروسته تر هغه د جیوه هیوادونو د غړیتوب نه وایسل شو چې د یوکراین د کریمیا سیمه یې د ځان سره یو ځای کړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د طالبانو پر رهبرۍ کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله د دغه ډلې مشرانو د سمودي رئیس په غونډو کې ګډون نه دی کړی. فارن پالیسۍ رپورت ورکړی دی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې اوس د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ روانه ده او سره افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ مذاکرات لپاره تیاری شوډلې دي. د طالبانو پر رهبرۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو راپورونه ورکول شوی دي. فارن پالیسی راپور ورکړی دی چې د دغه ډلې مشر ملا هیبت الله له څونی راهیسې د رهبرۍ په ناستو کې ګډون نه دی کړی او سره د دغه ډلې مرستیال سراج الدین حقانی د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوی دی چې د دغه ډلې مشري اوس د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته پاته ده.
لزیات مودی راهیسی شیخ رحمت الله اخوند د امنیتی زایلو لکبل د رهبری شورا په مجالس کې ګډون کوي. د جنگ، متارکی، سولې او نور ټول مسایلو په اړه پریکړې د مولوی محمد یعقوب تر سرپرستۍ لاندې رهبری شورا کوي او د تایید لپاره بیا شیخ رحمت الله اخوندزاده ته محول کوي.
خو یو پخوانی طالب چارواکی وای چې دا سره پورونه د سولې د سبوتاج هڅې دي.
مریضی دون مریضی نه ده چې هغه سړی د بین الافغانی مذاکرات څخه راوګرځي. نو زه فکر کوم چې دا خبر د دې لپاره ده چې نور هم د افغانستان کې د سولې خبره هغه شاته واچوي.
که د طالبانو پر رهبری کې تغیرات راغلي وي، د بین الافغانی خبرو او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې برخلیک به څه وي؟
هغه توافق چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کړی د دې تر څنګ هغه طرحه چې د بین الافغانی مذاکرات دپاره لري پر هغه باندې هم اغېز لرلی شي. د دې اختلافات د دې سبب کېدلی شي چې یو خوا د بیا بین الافغانی مذاکرات یا ورسره سوله وکړي او په ځینې نورې ډلې به وي یا به د طالب تر نوم یا به نور نومونه ورکول شي او هغه به بېرته جنګ ته ادامه ورکوي. نو خدای مکړه که داسې وي اغېز به یې ډېر منفي وي د سولې په پروسه باندې.
له دې سره د جمعیت ګوند ویلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د دوی رسمي استازي نسته او کله چې د خبرو وخت راغی په دې اړه به پریکړه وکړي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر دې وړاندې ویلي وه چې د جمعیت په ګډون د ټولو استازو په پلاوي کې ځای لري.
عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د مذاکراتو د پیل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي، خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو او چټولو لپاره زمون شهڅې روانې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی تر دې مهاله د طالبانو 2015 بندیان آزاد کړي دي. طالبانو ویلي چې دوی یوازې 2024 اتیا بندیان آزاد شوي دي. امنیت شورا د طالبانو د دې خبرګون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وایي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ روانه ده تر څو د 3000 بندیانو د آزادولو پروسه بشپړه شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا په خوانی رئیس اکرام خپلواکوي د افغان سیاستمدارانو ترمنځ جنجالونو په ختمېدو سره افغانستان تر بل هر وخت نه اوس ډیر د طالبانو سره سولې ته نږدې ده، خو په افغانستان کې نورې دهشتګرې ډلې شته چې هڅه به وکړي چې دغه ملي بهیر د خنډ سره مخامخ کړي. زمونږ همکارې ګالیا رانا نورستانی د ښاغلي خپلواک سره مرکه کړې ده او په شروع کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ نه همغږي او روسي بریدونه چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی د سولې په بحث اغیزه کولی شي. هغه په ځواب کې داسې ویلي دي:
مطمئن زه کاملا ویلی شم چې درستنی موافقتنامې د امضا نه وروسته د دواړو خواوو او د سولې د بهیر سپارل ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته د ټولو سوې تفاهماتو یا ټولو موانعو چې په مخکې موجودې دي یو واضح برنامې په درلودلو سره به دغه مشکلات حل سي، او زه په دې مطمئن یم چې دوی به وتوانېږي چې په راتلونکو دوه هفتو کې په واضح توګه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د تاریخ او جای لپاره اقدامات وکړي، او دا به د دې سبب شي چې موږ به یو اوربند لاړ شو پات شو د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د تحریک ترمنځ د موافقتنامې د امضا ځینې مواد چې په حکومت پورې اړه لري چې هغه د بندیانو خلاصون ده. زه په دې مطمئن یم چې دا به هم تر اوسه حد خو ډیر کار شوی ده، او نور به هم هغه څه چې تقاضا وي او ضرورت وي او وتوانېږي د پروسې لپاره مؤثر او مؤمد واقع سي باید اجرات پوسي.
خپلواک صاحب، طالبانو د دې وروستۍ بریدونو مسؤلیت هم نه دی منلی، کدا د کومې بلې ډلې کار وي؟ دا څومره یعنی د سولې برخلیک بیا به څنګه شي په افغانستان کې؟
یو شي ته باید موږ کاملا آماده اوسو چې افغانستان 40 کاله په جنگ کې ده، او بیا په تیرو کلونو کې د یو ډول نیابتي جنگونو په یو مرکز بدل شوی ده. دغه تر څنګ رستنی پیخي یادې ته ورته په خوا هم داسې ډېر پیخي وي ډېر نور هغه ډلې چې کولای شي چې د سولې پروسه تخریب کړي یا بین الافغاني مذاکرات تخریب کړي او یا د ملي پروسه په بل خوا بوزي د دغه سي حملو ولتیا پیدا کېدل شي او پیدا کېدل توان لري او کولای هم شي په خوا هم کړی دي من باید ډیر محتاط وستو او په ډیر یو محتاط توګه باندې د جینو اظهاراتو یا د جینو اقداماتو په اړه باندې مخکې لارسو زه په دې عقیده يم چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او بین الافغاني مذاکرات دوام پیدا کوي د دین کې دای شي خدای دې نکي خو کېدای شي نور خطرناک هم داسې واقعیت وي یا هغه سیمایز ترهګر ډلې یا په داخل کې ځینې افراد او اشخاص او یا نړیوال تروریزم باندې د غلوی ملي پروسې لپاره د خند اچولو او یا د تخریبولو خپل اخري حڅه وکړي.
خپل واک صاحب امریکا پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دښمن په وړاندې باید یو په ګډه سره کار وکړي. دا څنګه امکان لري؟
مطلقاً کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي په بین الافغاني مذاکراتو کې لومړنی کار چې هغه د اوربن مسله کېږي دوهم کار چې هغه کېږي د مشترک میکانیزم رامنځته کولو چې ترهګری نور ډلې او په کومو کومو جوړونو کې فعالیت کوي چې او دیولو لپاره دواړه خواوې چې تر دواړه پیلن په وسلوال توګه یو بل په فعالیت کوي څنګه د خپل فعالیت د هغو نور ډلو په اړوند باندې چې هغه یادې د طالب تر ورکی اعلان سیمه کې دي او یا د حکومت په جنو نورو برخو کې مشترکاً یو میکانیزم جوړول شي او د خپل قوتونه د هغو نورو ډلو په خلاف باندې سره منسجم کول شي منظم کول شي او حد اقل یو آمهنګی راوستل شي د دغه سي تروريستي او ترهګری بریدونو په اړوند باندې چې په تیر هفته کې په کابل کې وشو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا په ویروس اخته شو کسانو شمیر 14000 ته نږدې شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې لدی ویروس ته باید دا جبري شي چې خلک د ماسک نه استفاده وکړي. بل پلو حکومت په کابل کې د دفترونو د بیرته پرانستلو پریکړه کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په اتلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د 1515 پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په افغانستان کې تر اوسه په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,055 تنو ته رسیدل.
په تیر څلور ساعتو کې په افغانستان کې 1,118 سمپلونه تست شوي چې د دې د منځ نه 1515 تعداد مثبت دي، 8 تنه وفات شوي او 9 روغ شوي دي. په مجموعي توګه په افغانستان کې اوس 15,055 مثبت واقعات ثبت شوي.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر وحید الله مجروح چې د نن ورځې پورې د کورونا د ناروغۍ له امله 230 مړ شوي او 1,328 نور بیرته ښه شوي. د کندهار د کورونا د وایرس د لابراتوار د تخنیکي ستونزو له امله د دغه ولایت او شاوخوا ته د درې نورو پرتو ولایتونو هلمند، زابل او اروزګان د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په دې شمېر کې شاملې نه دي. د کندهار د کورونا د ټیسټ لابراتوار د تیرو دوه اونیو راهیسې د تخنیکي ستونزو له امله له کاره لوېدلی. د عامه روغتیا وزارت چارواکي کې وی چې د کابل او کندهار ترمنځ د هوایي پروازونو د بندیدو لامل تر اوسه دغه لابراتوار ته جوړیدو لپاره تخنیکی پلاوی پاسولو بریالي شوی نه دي. اوس مهال د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې د کرونا د وایرس د پیښو شمېر 14,212 ته رسیدلې. د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر وحید الله مجروح اندېښنه ښيي چې په شمېر ولایتونو کې د کرونا د وایرس پیښې لا هم د ډېرېدو په حال کې دي. هغه له خلکو غواړي چې وروسته له دې خامخا ماسک استعمال کی.
از موږ پیغام بیا موږ وطنوال ته دادی چې یو ځنې هيله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د غنګونو ځایونو مخنی لار نشاله ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه متر فون ټولنیس وطن په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شلته تیر سره پریوي او دا پیغام نور ته ورسوي د لپاره کوم چې یو بل سره مرسته ونه کوي یو بل متوجه نه کو. متاسفانه دا ناورین د هر کور دروازې ته رسیدي.
د امیر وختي وزارت دا خبر زارې په داسې حال کې ورکړي چې افغان حکومت دیوي کړنلارې لمخې په کابل کې د حکومتي دفترونو د پرانیستلو پریکړه کړې. د دغه پریکړې لمخې مامورین د سار له 2 بجو څخه د غرمې 3 بجو پورې کار کوي. خو د کړنلارې لمخې یو شمېر مامورین په جوبته ورځو، یو شمېر نور په تاکو ورځو کار ته ځي. کسام دفترونه دیوي کړنلارې لمخې پرانیستل شوي، خو د امیر وختي وزارت وایي چې خونځي او تعلیمي موسسې به جر بیرته پرانیستل شي. د کابل ولایت لوړاندې د کابل ښار د پرانیستو اقدام کړي چې دیوي کړنلارې لمخې د خوراکي توکو او نورو وسایلو دوکانونه او مارکیټونه د ورځې په بیلابیلو وختونو کې پرانستل کیږي. همداشان خلک کې د موټرو د ګرځېدو لپاره هم یو کړنلاره ترتیب شوې ده.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمان او یا څنګهل خولیه ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوزو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردانی.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د تیر لمریز کال په پرتله د افغانستان نفوس زیات شوی دی. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس په 1998 کال کې د افغانستان نفوس 2.2 میلیون تنو ته رسیده، خو سږکال 10 میلیون، نږدې 3.5 میلیون ته رسیدلی دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړي.
د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې لخوا د دغه هیواد د وګړو د شمیر او وضعیت په اړه د دوشنبه په ورځ خپور شوی راپور ښیي چې په روان لمریز کال کې د افغانستان نفوس زیات شوی دی. د دغه ادارې د رسنیو د چارو مشر روینا شهابی امریکا غږ ته وویل چې په تیر 1998 لمریز کال کې د افغانستان نفوس 2.2 میلیون اټکل شوی و، خو په روان 1999 کال کې د دغه هیواد نفوس 2.9 میلیون اټکل شوی دی.
هغه څه چې اوس نشر شوي د 1999 له غبرګولي څخه نیولې د راتلونکي کال تر غبرګولي پورې د نفوس اټکل دی. تیر کال د نفوس اټکل 2.2 میلیون تنه و. هغه څه چې اوس موږ ته احصایوي معلومات ښیي د وګړو شمیر 2.9 میلیون تر دی.
32.9 میلیون نفر جمعیت است.
هغه زیاته کړه د نوې اټکل په اساس 14.8 میلیون وګړي چې 55% کېږي نارینه دي، او 14.1 میلیون چې د ټول نفوس 90% جوړوي ښځې دي. د دغه اټکل له مخې د 2.9 میلیون نفوس له شمیرې 23.4 میلیونه په کلیوالو سیمو کې او پاتې برخه یې په ښارونو کې استوګن دي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې له دې وړاندې په دغه هیواد کې د نفوسو پر چټکې ودې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې هر کال د افغانستان نفوس 2.4% وده کوي، چې دا شمیره د جنوبي اسیا د هیوادونو په کچه د نفوسو تر ټولو چټکه وده ښیي. دغه ادارې په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده د تلپاتې انکشافي اهدافو په وړاندې لوی ننګونه بللې، او دغه راز د افغانستان د اقتصاد وزارت خبرداري ورکړی که چیرې په دې هیواد کې نفوس په همدې ترتیب وده وکړي نو تر 2050 کال پورې به د افغانستان نفوس 2 برابر شي، او ورسره به د خدماتو د وړاندې کولو کچه راټیټه شي. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدی پر روان کال کې د افغانستان د نفوس 0.5% زیاتوالی زیات د اندېښنې وړ نه ګڼي، خو وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کسر او ناامنۍ له امله حکومت ټولو وګړو ته د یو شان خدماتو پر رسولو کې پاتې راغلی دی.
مثلا د تحصیل خدمات نشي رسولی، د صحي خدمات نشي رسولی، عدلي خدمات نشي رسولی، او داسې نور. ولی که د نفوس وده په دغه شکل باندې چې اوس اټکل شوی ده په دې شکل باندې روان وي، نو بیا د نفوس کمی خپله باعث دی کېدلی شي چې دا خدمات نور خلکو ته هم ورسیږي.
په افغانستان کې کور په کور وروستۍ رسمي احصایه په 1950 لمریز کال کې شوې وه، او له هغې وروسته بیا کور په کور احصایه نه ده شوې، او په اوس وخت کې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره د ریموټ سینسنګ سیستم یا سټلایټ څخه په استفادې د افغانستان د نفوس اټکل کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د منیسوټا د ایالت د منیاپولیس په ښار کې د پولیسو په توقيف کې د جورج فلاید مړینه د دې سبب شو چې د امریکا په مختلفو خارونو کې سولې ز مظاهرې په تاریخوالي بدل شي او لوټ تالان شي. د یکشن به پښپا د واشنگټن ډي سي په شمول په ځینو خارونو کې د شپې د 11 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په ګرځېدو بندیز لګیدل وو او د ورجینیا په سیر ځینو ایالتونو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان
د سیاتل ننیول تر واشنگټن ډي سي پورې سولېز لاریونونه د تشدد په بد وضعیت بدل شوی او اکثریت ساحو کې ورونه بل دي او د شپې دخوا په ورانه یو خرابې بدل شوی. د امریکا په دولس ایالتونو کې ملي ګار تامر شوی چې ته تاودري خوالي او هر جمارچ مخه ونیسي او نظم وساتي. دا د پولیسو سره د یو افریقایي او اصل امریکایي جورج فلوید تر مړینې وروسته تازه اختلافات دي چې څرګندېږي. په منیاپولیس ښار کې د ډارک شوین په نوم باندې پولیس چې فلوید یې نیولی او زنګون یې ورته په ورمی کې خوده و اوس د درېمې درجې قتل په تور توقیف شوی دی، خو مظاهره کوونکي پر دې سربیره نور څه هم غواړي.
زه د خپلو خلکو لپاره یو داسې بدلون غواړم چې دا د اوږدې مودې روان حالت بدل کړي. دا ډول وضعیت باید بدل شي، ځکه تر هغې چې موږ یوې خبرې کوو یا یوې
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان د بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا د ویروس د خپرېدو سره 1 میلیونه ماشومان د لوږې د خطر سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د 3 میلیونه ماشومانو ژوند د بېوزلۍ د حد نه هم ټیټ دی او 1 میلیون نور په درنو کارونو بوخت دي.
قانون نوروستی کېدل د دې لامل شوی چې دغه قشر له بیلابیلو ګواښونو سره مخ شي. مریم اتای زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي او 3.1 میلیونه ماشومان چې 80% انجونې دي خوندي ته نه ځي. هغه ویل چې د کورونا وایروس لپاره خېدو سره سم او په افغانستان کې د جګړو شدت هم لامل شوی چې ماشومان تر ډیره قرباني ورکړي. دا وایي د کوویډ 19 کړکېچ لامل شوی چې 1 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د قانون تطبیق سره لدې چې لا تر اوسه وروسته شوی نه دی، کولای شو په دې اړه ځوابونکي اوسو. په دې افغانستان کې ټولنیزو چارو وزیر عبدالفتاح مدزي امریکا غږ ته وویل چې د ماشومان وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ښه شوی، خو لا هم په دې برخه کې ګډې ستونزې موجودې دي. هغلی احمدزی وویل چې په اوس وخت کې 1.2 میلیون افغان ماشومان په درنو یا شاقه کارونو بوخت دي.
موږ د ماشومانو د ناوړه کړنو په اړه طرز عملونه جوړ کړی دي او همدارنګه د دوی د پرستازه موږ یو ډیر جامع لوی مرکز هم ورته جوړ کړی ده. دوی هغه ماشومان چې دیپورت کیږي له نور هیوادونو نه د کورونوی ته سپارل کیږي، یا هغه ماشومان چې ورک کیږي یا هم کورونوی کې ځینې ناخوالو سره مخامخ کیږي د کور نه تښتي، دوی نه موږ سرپرستی کوو، دوی نه ساتنه کوو. په مرکز کې دوی ساتو د 4 ورځې لپاره تر څو پردې دوی هغه شخړه یا ستونزه حل کړو.
د افغانستان دولت رسمي شمیرو له مخې د دغه هیواد نږدې 50% نفوس لا تلسو کلونو ټیټ خلک دی. بلخوا د یونیسف د رسمي شمیرو په اساس په افغانستان کې 200,000 ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په واړه عمر کې ودونه، جنسي ناوړه ګټه اخیستنې، لزده کړو او روغتي خدمتونو به بهرې کېدل، کار کول او جګړه هغه موارد دي چې ګڼ شمېر افغان ماشومان سره مخامخ دي.
د آشنا راډیو د نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپلې تاسې په لوښ خبر اوس د انګاغه آشنا راډیو دری خبرونه واوري.